افغانستان که د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګ ډرامه خو پیل دې سات په خبرونو کې وو. د افغان خزون جنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړي. د هیواد د نیمایي وګړو خوبونه یې له منځه وړي او د ټول هیواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لورې د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغې بېګانه وخته په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تېره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن وطنبایوه تېر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهېږي چې چېرته ولاړ شي. د هغې په وینا له کله چې پاکستان د خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تېرې نومبر میاشتې په سر کې له هغې هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو نن پنجشنبه د ورځې په لومړیو کې د هغو بلوڅو معترضینو د تبرک کولو لپاره له زوره کار واخیست چې د پلازمینې پر لورې 200 کیلومتره احتجاجي لارون کړی و، تر څو د بلوڅانو د زیاتو نیولو او د پولیسو لخوا له هغوی سره ناوړه چلند ته پام واړوي. د میرمن مهرنګ بلوچ په نوم یوې میرمنې چې د دغې اعتراضي لارون مشري کوله په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له نورو معترضینو سره یو ځای نیول شوې ده. د راپورونو له مخې یو شمېر معترضین د پولیسو لخوا چې د هغوی د خورولو او نقلیه وسایلو ته یې د پورته کولو هڅې کولې وهل شوي او ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تری تم شوو بلوڅانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونو بلوڅان په زوره نیولي او بیا یې وژلي او تری تم کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د زرګونو بلوڅانو لا درکه کېدل نه مني، خو ویلي دي له یو شمېر تورنو پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. د بلوڅانو دغه لاریون د اسلام آباد پر لور تر روانېدو مخکې د بلوچستان ایالت له مرکز کوچ څخه تېر شوی و. د ایران د بشري حقونو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پېښو ته جدي غبرګون وښيي. دغه سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې د غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زندانی میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هم مهاله کړی ده. سمیرا سبزیان چې د دغه سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، لسو کلونو راهیسې بندي وه او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شوه. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل مېړه په قتل محکومه وه. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پیله سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږې شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائدہ دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري تکلیف مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګوي چکن نه خوراک دي نه چکا کی نه د اوداس کوم څه د ستانه د خوراک د چکا ستانه نه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شرواکو ورسیږي او سلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله وسخنیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پښتو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظه خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نو کوي را کم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاخچه ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ به دوی سره شریکان وي هر څه روپۍ چې راڅخي هغه را سه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې مو وچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې هر څوک یې لري هغه دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیر چې د هغه شي راغلی جنجي ول نه مې درلودې
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کیدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډېره ده څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مطفي سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او اعداد هم د دې خلکو د ده خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوسمهال څه نا څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوسمهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. پخوا به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله اویا او اتیا میلیون ډالر به وه یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوری نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
متفق صاحب بخښه ده. نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه متفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي دې نه هم چې دا دیو میکانیزم په اساس معنی دا نه کیږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سمه نه رسول کیږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته ده. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي، نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر متفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره ستاسو په تماس کې مو دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت پر ور رسوو چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډېر ورن مرارېزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ور رسوو.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډې په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالۍ څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړي په دوه میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پله خو بند و شي ولې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ ته مصرف کی او شی نه صفا کیږي. تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوره دا مې څلورم پیغام دی، یو ملاران مدیرات نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بېڅن ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د الې وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشه دي، خوشحاله اوسې محترم. مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور باندې زما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسې، الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسېږي، نو زموږ په هېواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسېږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام الامنی کی ہیلی وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زره خلو چرواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه پاله کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور دیو کونڈو پلانمان کی اور اس کو بن کار ہو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سست دادی راڈیو مخرو زبر دوائی نے کی جس کا غرض چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کہ پیدا ہے دا کونډو د اطمینان په کارتونه ورکړي ده غریبانو ته، په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په جوړ کړي او داسې نور کار پرې وکړي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یادې کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی. د ازادۍ راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې مزما ورکرو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شه او د واس مطابق جایزام لري پر وسو درې اته سو ته 200 بلش میراو هم پر وسو 2 پر سو ولس اته سو یو چلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته رک روغ خوشحاله یست. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 0 0 5 3 9 2 8 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چاره ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو جم کال کیری لخل کور زخنا درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1 1. 0 0 8 2 2 3 4. 0 0 5 3 4. د واټساپ شماره ده 0 0 9 4 9 5 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو